واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو دا ز خلیل خان يم پامکړی د سات خبرونو ته. د افغانستان د طالبانو د حکومت لویدیځ هیوادونو او د افغانستان د مدني ټولنې د استازو ترمنځ د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه درې ورځنۍ غونډه پیل شوه. د دې غونډې په لومړۍ ورځ د یک شنبه په ورځ طالب پنځه کسیز حکومتي پلاوی د افغانستان د مدني ټولنې لغړو خبريالانو او د شوزو د حکومتونو لفعالانو سره د بشري حقوقو په اړه خبري اترې کړې دي. خونن د دوشنبه او سه شنبه په ورځو به د طالبانو لوړپوړي چارواکي د لویدیځ ډیپلوماټانو چې امریکایي استازي په هم پکې شامل دي باسونه وکړي. د فرانس پرېس خبري ایجنسی لیکي چې دا خبري د سوریا موریا په هوټل کې د تړونو دروازو تر شا سوي دي. دغه مذاکرات په داسې وخت کې کیږي چې په افغانستان کې د اقتصادي بحران لوجي د بشري ناورین د رامنځته کېدو اندېښنې راپورته سوي دي او د طالبانو حکومت د نړۍ د هیوادونو څخه غواړي چې د هغوی حکومت دی په رسمیت وپېژندل شي. د امریکا د بارانو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې بالټیک هیوادونه چې استونیا، لټویا او لټوینیا پکې شامل دي ته اجازه ورکړي چې اوکرين ته د ټانکونو او الوتکو ضد امریکایي توغندې واستوي. امریکا په داسې حال کې په دغه اقدام لاس پوري کړی چې د اوکرين په سر له روسیې سره تړنګلتیا مخ په زیاتېدو ده. شغلی بلینکن د ټوټر په خپلې پاڼې کې لیکلي دي موږ د ناتو د خپلو متحدینو استونیا، لټویا او لټوینیا لخوا اوکرين ته د دفاعي تجهیزاتو د استولو اجازه ورکوو چې له اوکرين سره مرسته وکړو، خپل دفاعي وړتیا زیاتې کړي او د روسیې د يرغل پر وړاندې د خپل ځان دفاع وکړي. بلینکن همدارنګه له اوکرين څخه د ملاتړ په خاطر له دغو درو هیوادونو څخه چې د پخوانی شوروي اتحاد پخوانی غړي او د ناتو د تړونونو اوسنی غړي دي مننه کړي. د شغلی بلینکن لخوا دغه بیان په داسې وخت کې راغلی دی چې د جمعې په ورځ په جنیوا کې د لوړې کچې خبرو اترو وروسته د امریکا او روسیې ترمنځ کړکیچ یو څه کم شوی دی او دواړه اړخونه د خبرو اترو په جاري ساتلو سلا سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو سمندري ځواکونو پروند ویلي چې په عمان خلیج کې هغه کشتۍ نیولي چې سلويش ټنه کیمیاوي سره پکښې بار و. امریکایي ځواکونو ویلي چې دغه کشتۍ د عمان خلیج په نړیوالو اوبو کې درولي او تلاشي کړې ده. د هغه لار ده چې په خواتر یمن ته د وسلو د کاچاک لپاره کارول کېده. د امریکا د سمندري ځواکونو مقامات دغه غیر قانوني وسلو منشا ایران شوډلې او ویلي دي چې ټاکل شوی و چې دغه وسلې او مهمات په یمن کې حوثي اغانو ته وړل کیږي. د دغه ځواکونو په خبره لدې سری سره د چاودونکو موادو په جوړولو کې هم کار اخیستل کیږي او کشتۍ له ایران په هغه لار روانه و چې مخکې ترې د یمن حوثي اغانو ته وسلې کاچاک شوي دي. د امریکا سمندري ځواکونو ویل دي چې د 2023 کال په فروری میاست کې هم د کبنیولو همدغه بې نشانه کشتۍ چې په زرګونو میله وسله، لاسي بمونه، راکټ لانچرونه او نور مهمات لېږدول کشف او ضبط کړي وو. دا پرمختګ په داسې وخت کې شوی چې سعودي عربستان او امریکا پر ایران تور لګوي چې د یمن حوثي اغانو ته د بې پلوټ الوتکې او میزایلو د پرزو په ګډون نور پوځي تجهیزات لېږدوي خو تهران دا تورونه ردوي. د اسرایلو لوړپوړي ډیپلوماټ د یک شنبه په شپه د فلسطین د وزیر سره ملاقات کړی دی. دا د اسرایلو د اوسنی حکومت د بارنو چارو د وزیر او د فلسطین د یو چارواکي ترمنځ لومړی ملاقات دی. د فلسطین د عامه چارو وزیر حسین الشیخ په خپل ټویټر لیکلی نن شپه مو د اسرایلو د بارنو چارو وزیر یار لاپیډ سره ملاقات وکړ او موږ په مختلفو سیاسي او په دوړخیزو مسایلو خبرې وکړې. د اسرایلو د بارنو چارو وزارت اژانس فرانس پریس ته د ملاقات په اړه معلومات ورنکړل خو دا نه درته کړي چې ملاقات څه وې دي. تیر کال د دسمبر په میاشت کې د اسرایلو د دفاع وزیر د فلسطین د جمهور رئیس محمود عباس سره ملاقات درلودي. دغه ملاقات د 2013 کال وروسته اسرایلو ته د فلسطین د جمهور رئیس محمود عباس لومړی سفر او رسمي ملاقات وو. هغه مهال د اسرایلو د دفاع وزارت ویلي وو چې د فلسطین د چارواکو سره د باور د پیدا کېدو لپاره دغه ملاقاتونه کوي. د سوریې د جنگ د څار ډلې ویلي دي چې د کوردیز واکونو او د اسلامي دولت د ډلې جهادیانو ترمنځ په جنگ کې د مړو شمیر 115 تنو ته رسیدلې دي. دغه جنگ لا غبرسته پیل شوی دی چې د اسلامي دولت د ډلې جهادیانو د سوریې په شمال ختیځ کې څلور ورځې مخکې په یوې بندیخانه برید وکړ. د سولو څخه زیات د اسلامي دولت وسلوالو د پنځشنبه په ورځ د حسکا شهر د غیوران په بندیخانه برید وکړ او خپل ملګری را خلاص کړل. د اسلامي دولت د وسلوالو د غبرید لا غبرسته تر ټولو مهم دی چې درې کاله لمخې د دغړی لخوا اداسه وي خلافت د مات سره مخامخ شو. د سوریې د جنگ د څار ډلې ویلي دي چې د جنگ د پیل راسي لښته لږه د اسلامي دولت څلور اتیا غړي او 15 سلويش کوردی وسلوار وژل سوی دي چې په شه د بندخانی ساتونکو او د تروریزم ضد ځواکونه هم شامل دي. د غړل زیاته کړي چې په شار کې د جنگ لامل وطن ملکیان هم وژل سوی دي. د سوریه کوردی ډیموکرات ځواکونه چې د امریکا د هوایي بردونو ملاتړ هم ورسره دي، د یک شنبه پر ورځ ویلي چې د بندخانی شاوخوا سیمه یې کلا بند کړي او د اسلامي دولت وسلوال چې د بندخانی په دروازو کې لیدل سوی ته تیښتې لار نه لري. او عربي ټولنې د یک شنبه پر ورځ ویلي چې د یمن حوثي اغیان دي تروریستان وګڼل سي. دغه ټولنې دا غوښتنه لاغه ورسته کړي چې حوثیانو د جنوري په 12مه د متحدو عربي اماراتو په پلازمینې ابوظبي کې د تیرو په تاسیساتو او هوایي ډګر برید وکړ چې له امله یې درې تنه ووژل سول او شپږ تنه نور زخمیان سول. په یمن کې د سعودي په مشرۍ په تیر وکلن جنګ کې د حوثیانو لخوا په متحدو عربي اماراتو دا لومړی برید و. عربي بلاک چې د مصر په پلازمینې قاهره کې مرکز دی، د دې برید وروسته وویل چې حوثیان باید تروریستي سازمان وګڼل سي. د امریکا پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ حوثي اغیان تروریستي سازمان اعلان کړی وو، خو د جو بایدن په مشرۍ د امریکا اوسنی حکومت حوثیان له تروریستي لیست څخه لاغه وروسته وویستل چې مرستندوی سازمانونو او ملګرو ملتونو په یمن کې د نړۍ تر ټولو لوی بشري ناورین د رامنځته کېدو ویره څرګند کړه. خو د بایدن حکومت د حوثي اغیانو په ځینو کسانو باندې بندیزونه ولګول. دا خبرونه تاسو ته امریکا جغ د واشنگټن د سټوډیو څخه ورکړل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ته،
طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي تیر شاوخوا دوه اونیو کې افغانستان کې د زلزلې په ګډون په طبي پیښو کې 1000 تنه شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. په اکثر ولایتونو کې په تیر اونۍ کې واوري او بارانونه شوي دي. په مخکې د اکرام شینواري د رپورټ ته،
تیر اونۍ د افغانستان په اکثرو شمالي، لویدیځو، جنوبي، جنوب ختیځو او ختیځو ولایتونو کې واوري او بارانونه شوي چې له امله د یو شمېر ولایتونو او ولسوالۍ او هم د ولایتونو د مرکز او کابل ترمنځ په موقتي ډول لارې هم تړل شوې وي. د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت د استرالي مرکز د عملیاتو رئیس ملا جانان امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې اوس مال د کابل او ولایتونو ترمنځ ټولې لارې پرانیستې دي.
تیر شپه د سالنګ لارې د ترافیکو پر مخ بند و، نن سیبرته فرانسته په تخار ولایت کې د واوري لامل تقریبا د 2 لاري بندي وي سیبرته فرانسته شوی، او د بادغیس ولایت کې د خلاینو 9 لاري د ترافیکو په مخ بندي وي سیبیامو. نو یو بل طرف ته مسافر هم و چې د تیارو په متوسط انتقال کړو، او په ننګرهار ولایت کې غرق وي دلو عمل لار بند سیو په سروبي ولسوالۍ کې عاجل لبرته فرانسته شو، او په غور ولایت کې د واوري لامل یو کس شهید شوی او 15 نور زخمیان لرو.
د پیخو په وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو سبا باندې دوه اونیو کې په شاوخوا لس ولایتونو کې د واورو، باران، سیلابونو او د زلزلې له امله شاوخوا 1500 کورنیو ته زیانونه رسیدلي دي. ملا جانان وایي چې په دې پیخو کې په ټول افغانستان کې 1000 تنه مړه شوي دي.
تقریبا په عموم کې موږ په دا څو ورځې کې واوري او بارانونه شوي دي، 1000 کسه شهیدان لرو په وطن، په ټول وطن کې، او 2000 کسه زخمیان لرو، او 1500 کورنۍ متضرر شوي. هر کور سره مرسته په کافي اندازه کړې ده او کوشش کوو سروې وسم جریان لري چې ودی ته کومکونو پر وخت ورورځو. تقریبا په کابل شهر کې لا 300 کورونو سره مرسته کړې ده، بل اوس واري ورېدل په وخت کې، او نور هم زموږ توزیع جریان لري.
بل جنان ویل چې په دې شمیر کې د بادغیس ولایت د تیری ولایت د زلزلې ځاني تلفات هم شامل دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا د بادغیس ولایت د تیری ولایت د زلزلې په اړه په ورسی راپور کې ویلي چې په دغه ولایت کې د تیری پنځ شنبه د ورځې په زلزله کې چې د ولایت مرکز کلایزو او شاوخوا ولسوالۍ ولرزولي ټول ویشتل مړه شوي دي. په دغه زلزله کې زیاته مرګ ژوبله او مالی زیان د کادیس په ولسوالۍ کې اوریدل دي. او چا د راپور له مخې په زلزله کې شاوخوا زر کورونه زیانمن شوي. او چا ویلي چې د زلزلې له امله د اوبو سیستم هم زیان لیدلی چې له امله خلک د څښلو اوبو لپاره د څاګانو اوبه استعمالوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د اوبو څخه د زیږیدلو ناروغیو د خپرېدو په باب اندېښنې هم زیاتې کړي دي. د واورې او باران څخه د پیښو شوو سیلابونو او لارو د بندیدو سره سره د کرهنی ماهرین هیله لري چې دا ورخ په افغانستان کې د رواني وشکالی د غیزو د کمیدو سره مرسته وکړي. د کرهنی یو متخصص سید منتظر شاوی چې واورې او باران ورخ په کرهنی سکتور په ځانګړي ډول د مالدارانو سره سارویو ته پر روان په سلیکی د وخو په پیدا کولو کې مرسته وکړي.
هغه دندونه او هغه زمونږ یخچالونه چې په غرونو کې دي هغه به راتند شي، تازه به شي او دا به ډک شي. کله چې دغه یخچالونه ډک شو دا به زمونږ په اوبو باندې په سیندونو باندې مثبت اغیز ولري او راتلونکي کې به د کرنې دپاره په زړه پورې اوبه تهیږي چمتو کی. د دې ترڅنګ څرځینو به فعال شي. زمونږ ډېری مالداران کوچان دي او دوی رمې لري، دوی په څرځینو باندې متکی دي. څرځینو به فعال شي، هغلته به پواخر اشنه شي او دوی مالداري به آرام او هوسه شي، لبنی محصولات به زیات شي او د دې ترڅنګ به مونږ په راتلونکي کې ښه مالداري ولرو.
د کرهنې دغه متخصص وایي چې د واورو او بارانونو زیات ورخ د موسمي سیلابونو سبب هم ګرځېدای شي، چې په کار دي د حکومت اړوند ادارې او غیر حکومتي موسسې هم د احتمالي سیلابونو راوتلو ته لازم چمتووالی ولري. ملګري ملتونه وایي چې په تیر 2023 میلادي کال کې افغانستان کې د واورو او باران ورخ کم و، چې له امله کېدای شي د تیر کال د وچکالۍ اغېزې په روان 2023 میلادي کال کې هم دوام ومومي. د ملګري ملتونو د راپور له مخې تیر کال افغانستان کې په زرګونو افغانان د جنگ جګړو سربېره د وچکالۍ او نورو طبي پیښو له امله پولیسي مو پرېښودو ته
سر لنن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.2.0 په لاندو صفو 1.5.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا ژغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د افغانستان د وزیر په اړه نن په ناروې کې د طالبانو د پلاوي په شمول غونډه روانه ده. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې غونډه کې د نړیوال ټولنې استازي او یو شمېر افغانان هم راوړل شوي دي او دا غونډه طالبانو ته د مشروعیت ورکولو یا د هغوی په رسمیت پیژندلو لپاره نه ده، بلکې مهمه ده چې د بشري حقوقو په شمول په ګڼو مسایلو د طالبانو سره خبرې وشي. په موکړې د رپورټ ته
ناروی هیواد د افغانستان د وضعیت په اړه د جنوري له 23 تر 25 نیټې پورې د غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې د کوربه هیواد سربیره د طالبانو بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو پلاوی د نړیوال ټولنې د استازو په شمول پکې د افغانستان د مدني ټولنې غړي، بشري حقوقو فعالین او یو شمېر سیاسون ګډون کوي.
که هیئت بلند پایه امارات اسلامی به سرپرستی محترم مولوی صاحب امیر خان متقی وزیر امور خارجه افغانستان به دعوت رسمی کشور ناروی با آن کشور سفر نمود. در این سفر با هیئت امریکایی روی موضوعات مختلف بحث ها و گفتگوها خواهد کرد.
د ناروی د بهرنی چارو وزارت وایي دا غونډه د طالبانو د مشروعیت یا په رسمیت پیژندل لپاره نه ده، بلکې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه زیات اندېښمن دي او دا ډیره مهمه ده چې نړیوال ټولنه او د افغانانو بیلابل قشرونه له طالبانو سره خبرې وکړي. د ناروی د بهرنی چارو وزیر انکن هویتفیلد وایي د افغان جنو تعلیم په ټولنه کې د میرمنو د حضور په شمول د بشري حقوقو په برخه کې له طالبانو د خپل غوښتنو په اړه روښانه دریځ لري.
دا غونډه طالبانو ته د مشروعیت ورکولو یا په رسمیت پیژندلو لپاره نه ده، خو مونږ باید په دغه هیواد کې له حاکمو چارواکو سره خبرې وکړو. مونږ اجازه نشو ورکولی چې سیاسي وضعیت د بشري ناورین لامل شي.
یو شمېر څېړونکي وایي د اوسلو غونډه په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د طالبانو د حکومت او نړیوال ټولنې د استازو ترمنځ د بحث لپاره یو ښه فرصت دی.
مثبت قدم دی د افغانستان مسایلو لپاره. البته د نړۍ ری توقع نش کولای ویلرو او طالبان هم دا فکر نه کوم چې دا توقع ولري چې دا د دوغوی د رسمیت پیژندلو لومړی مرحله ده. طالبان تر هغه وخت پورې به په رسمیتونه پیژندل سي تر څو چې کورنۍ مشروعیت ونه لري او لازم اصلاحات په خپل کړنو کې په عمل کې تر سره نه کړي.
افغانان هم په هیواد کې د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه لري. وایي په میلیونو کسان د وی څرګندې انساني فاجعې سره مخامخ دي.
زما په اند ناروی او نور ملکونه غواړي چې په طالبان داسې فشار وارد کړي او د تعامل او فشار واردولو لپاره باید لارې خلاصې د خبرو نو کېدای شي. د نه بعد نور ملکو کې مخ اوریدلی چې قطر یا جرمني کې به نور غونډې هم شي.
د طالبانو رابللو په غبرګون کې په ناروی کې میشت افغانانو مظاهره کړي او طالبانو رابللو سره کلک مخالفت ښودلی دی.
ما این تظاهرات را به خاطر گرفتیم که از دولت ناروی بپرسیم وقتی که طالبان به رسمیت شناخته نشده و در وقتی که ملل متحد اینا را به لیست سیاه حساب کرده بخصوص متقی را چرا اونا به سفر رسمی اینجا آمدن به گفتگو. طالبان از افغانستان نمایندگی نمی کنه، ما طالبان را قبول نداریم، زنای افغان قبول نداره.
بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشی وای داسې نه کیږي چې د حق و غلط کارونو کبله چې طالبان ترسره کوي ټول خلک مجازات شي.
Let's separate things.
راځي چې مسائل سره بیل کړو. یوې خواته طالبان دی او بلې خواته افغانان. موږ نشو کولای چې په ټولیزه توګه خلک د هغه څه لپاره چې طالبانو ترسره کړي مجازات کړو. نو په اوس وخت کې دا ډیره مهمه ده چې افغانانو سره بشري مرستې زیاتې کړو، ځکه افغانان په ناهیلي کوونکي وضعیت کې دي. د لوږې له کبله مرګ سره مخامخ دي، د ناروغیو له کبله د مرګ ګواښ سره مخامخ دي. ژمی ده، تاسو په خپله افغانستان کې د ژمي په اړه تصور کولای شئ.
د امریکا حکومت لا په ناروی کې د طالبان د حکومت د اساسه د ممکنه لیدو کاتو په اړه څه نه دی ویلي، خو د ناروی د بهرنی چارو وزارت د جمعی پورس پی ویلامه کې ویلي چې طالبانو د حکومت اساسه به د غونډه کې د ګډون سربیره د ناروی د چارواکو او د نړیوال ټولنې له اساسه په ځانګړې توګه د ناروی له متحدینو سره هم وګوري. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د عربي مطبوعاتو د رپورټونو له مخې سوریه د شمال ختیځ خارګوټي د زندان د کنټرول لپاره د امریکا د طرفدارو ملیشو، کوردی ملیشو او د اسلامي دولت د ډلې یا داعش ترمنځ په جګړه کې پلسکونو ملیشا او داعشان وژل شوي دي. د قاهرې نه د خبريال اډوارد یراینین د رالیګري رپورت خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته دراوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو تر ملاتړ لاندې د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو یا کیو ایس ډی د ملیشو غړو د شنبه پورس د سلواغې په دویمه هم د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د هغو وسلوالو سره نښتي وکړې چې د سوریې په شمالي ختیځ ښار حسکا کې واقع د ګورین پر زندان باندې د جمعې پورس حمله وکړه. د عربو د مطبوعاتي رپورټونو له مخې په جګړه کې په لسګونو کوردي ملیشا او له 500 نه زیات د داعش وسلوال وژل شوي دي. عربی مطبوعاتو د امریکا د پاوس ټانکونه او زری لرونکي نقلي وسیلې وښودلې چې د زندان شاوخوا سیمو ته د حرکت په حال کې وي او د کوردی ملیشو د ملاتړ په خاطر هلته ځان رسو. لبلې خوا د سوریې دولتي تلویزیون د یو شمیر هغو ولسی خلکو ویډیو وښودله چې د زندان سره چیرما د جګړو لامل له خپل کورونه تښته اړ شوي دي. د حسکې د زندان پر وی برخه باندې دا وخت د داعش د وسلوالو کنټرول دی، خو یو بل برخه لا تر اوسه د کوردي ځواکونو په کنټرول کې ده. د داعش یو ګڼ شمېر قیدیان چې له زندان نه پوتلو بریالي شو په شاوخوا کورونو کې پناه اخستي. د حقسې د ښار په مرکزی برخه باندې د سوریې د حکومت د قواو کنټرول دی. په سوریا کې د بشري حقوقو د څار د مؤسسې یا سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس مشر رامي عبدالرحمن له لندن نه په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
د امریکا هپاچی هلیکاپټرو د حکومت یو پخوانی تخنیکی خونځی چې د اسلامي دولت وسلوال پکې پټ شوی په نه حک ویجاړ کړ او 15 تنه یې ووژل.
رامي عبدالرحمن د سوری پر حکومت تور ولګو چې د داعش د وسلوالو لخوا د ګورین د زندان د ماتولو او د قیدیانو د فرار نه په استفاده هڅه کوي په هر قیمت چې په ټول ښار باندې خپل واکمني او کنټرول قائم کړي. په عین وخت کې د سوری او عراق یو شمېر قبایلي مشرانو ویل چې گاونډي هیواد ترکیه د داعش د وسلوالو نه په استفاده کوشش کوي چې د سوری په شمال او هم په عراق کې آبادو مختلفو قومونو ترمنځ لانجه او شخړه رامنځته شي. د اسلامي دولت وسلوالو د جمعې په سهار وختي چربانګ محل د دیاله په ولایت کې د عراق د پوسټ پروي نظامی پوسټه باندې د مرګانی برید په جریان کې یو لستانه عراقي عسكر چې په خوب ویدو وشتل او وجل. د سوری یو قبایلی مشر پر کوردی ملیشو باندې الزام بلګاو چې مخکې یو ګنشمیر داعشیان له محبس نه خوشی کړي او همدغه کسانو بیرته رستانه شوې دي او د زندان د ماتولو په حمله کې برخه اخستي. د پاریس د پونتون د سیاسي علوم استاد خاطر ابو دایب ل امریکا غ سره په مرکه کې په دې اړه ویل
On a découvert donc à Hasaka un lycée professionnel transformé en prison
et د اسلامي دولت سوز رقادیان د حکومت په یو پوخانی تخنیکی خونځي کې چې په عادي ډول د یوازې د زرو کسانو د ساتلو ظرفیت درلودو اچولی و همدا شان یو شمیر نور قادیان د حق سه او الهول په زندان کې اچول شو د تندروان لپاره د خپلو افراطي افکارو د خپرولو لپاره یو ښه موقع برابرول او هغه چې اوس هلته پیښ شول همدغه سه انتظار کېده
د عربو مطبوعاتو د یو شمیر بهرنیو هیوادونو غندنه وکړله او په سوریا او عراق کې د داعش په ملاتړ باندې تورن کړل خاطر ابو دایب پویانا په دې اړه هیڅ قسم شواهد نه دي موجود چې خارجي هیوادونه د داعش ملاتړ کوي خدا خبره درست ده چې وخت ترکیه او ایران دواړو په سوریا او عراق کې ملاتړ کاو او پر کوم هیوادونو باندې چې د داعش د ملاتړ الزام لګول شوی دی اوس هم په دغه سیمه کې حضور لري سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واوري
په میدان وردګ ولایت کې روغتیاي مسولین وایي چې په یاد ولایت کې د 2022 میلادي کال د ګزړن زد واکسین لومړنۍ کمپاینه په پوره چمتووالي سره ترسره کو چې د خلکو د تو د هرکلی سره مخ شو نور حال زموږ د همکاري مریم صافی په دې رپورت کې اوري
په میدان وردګ ولایت کې روغتیاي مسولین وایي چې اوس د ولایت د ټولو ولسوالیو په لرو او پرتو سیمو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن زد واکسین پرته له کومې ستونزې عملي کیږي دوی وایي چې د تیر نظام پر مهال د میدان وردګ ولایت د مرکز په شمول په دوو ولسوالیو دایمرداد او بهسود کې ماشومانو ته واکسین تطبیق کیدلو د میدان وردګ ولایت د عامه روغتیا رئیس ښاغلی ډاکټر محمد زرک زیرک د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې دوی تر ډیره کوشش کړی چې له مشرانو او مخاورو سره په مشورې کولو سره دا پروسه په ښه شکل سره تطبیق کړي
د ته موږ آمادګي وخت وخت نه درلوده دا مونږ نشي موږ په صحه کې صحیح تبلیغات کړي وو د صحیح مبلغونو په واسطه باندې ان تر دې چې په صحه کې مو د مسجد مناسب امامانو سره د صاحب مخاورو سره او د ولایت په کاشه د حسیني محترم ولی صاحب او یا هم ورسمال پلاوی
د دې ترڅنګ په میدان وردګ ولایت کې یو شمیر کورنۍ وایي چې په تیرو کلونو کې به د دوی سیمو ته واکسین ټیمونه نه راتلل خو اوس یې ماشومانو ته ګزړن زد واکسین تطبیق کیږي د میدان وردګ ولایت د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکو زرلخت داسې وایي
مخکې دلته بیخي واکسین او اکسیتران نه پستر کنه لیدل خو اوس شکر دلته د درې ورې کیږي چې واکسین او اکسیتران رسي ادمو وړه واکسین وي زه په خپل درې کلان ځای لرم چې هغه ته مې واکسین ورکړو
په میدان وردګ ولایت کې د فیاتی کتلوی د برخی مسؤل ډاکټر صاحب الدین د ژمی موسم بهترین وخت د واکسین د تطبیق لپاره غنی او وایي
نو واست د واکسین د تطبیق لپاره ډیر مناسب وخت ده ماشومان ټول په کورو وي هیڅ ماشوم بیرون نسته نو هر څوک لري رضاکار سی التزی ټول ماشومان په کور هیڅ ماشوم نمسکیږي
دا روغتیایی مسولین له خلکو غواړي چې باید ټول هغه ماشومان چې له 15 کلو کم عمر لري کدو ناروغ وي کوي د وی کنه ویزه کیدلی وی او یا هم چیرې ملموی نو باید حتمان واکسین شي ترڅو له تلپاتې ملولیت څخه وژغورل شي مریم صافی امریکا غږ آشنا رادیو میدان وردګ
امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځله خپریږي اوریدل مه هیروئ
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوی
په یوکرين او یوکرين ته نږدې د روسي د دوامدار او ناپارون د پوزانو د زپزا کې دوه پرتبات په بیلابیلو بیلملي فورمونو کې د جامع ډیپلوماسي نه یو وخت ورسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن ډیپلوماټیکي کوښښونه ته دوام ورکوي چې د ستونزې د خبرېدو مخاوني شي د جنوري د میاشتې په 19مه نیټه په کیپ کې د یوکران د جمهور رئیس ولودیمیر زیلنسکی او د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا سره ملاقات وکړه او ټاکل شوی دا چې د 10 جنوري د میاشتې په 8مه نیټه په ژنیو کې د روسي د بارنه وچارو د وزیر سرګلاروف سره ملاقات وکړي. د بارنه وچارو وزیر بلینکن د یوکران د مامورانو سره د خپل سلام او شورونه د مخه په کیف کې د امریکا په سفارت کې د خبرو په ترڅ کې خبرداري ورکړه چې روسیا په یوکران نور تیری وکړي اساسي اصول به چې د بیملالی سیستم ملاتړ کوي د سولې ټینګولو ته اهمیت ورکوي او چیلنج چې یو هیواد د بل هیواد سرحدونه په زور نشي بدلولی چې یو هیواد د بل هیواد ته خپل انتخابونه نشي دیکته کولی دا چې هیوادونه د نفوذ ساحې نشي ښکاره کولی چې کوشش کوي خپل ګاونډیان لاندې کړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل که موږ دغه اصولو ته اجازه ورکړو چې په عافیت سره ورنه سرغړونې وشي موږ به د ستونزو ستر صندوق پرانستی وي او ټوله نړۍ به تماشه کوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د یوکران د لوړ رتبه مشرانو سره د غونډې نه وروسته د یوکران د بهرنیو چارو د وزیر کولیبیا سره مطبوعاتي کانفرانس ورکړه. په دغه کانفرانس کې د امریکا په کلکه او ثابته ژمنه باندې ټینګار وکړ چې د یوکران د خپلواکۍ او ځمکني تمامیت په باره کې کړی ده. د ویل همدا علت ده چې موږ به خپلو سختو ډیپلوماتیکي کوششونو ته دوام ورکړو چې د نوي تیری مخه ونیسو او ډایالوګ او سوله به پیاوړې کړو. په عین وخت کې د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه موږ د یوکران د قابلیت قوي کولو ته دوام ورکولو چې له خپل ځان نه دفاع وکړي او د امریکا او اروپا هغه بندیزونه څرګند کړل چې په مسکو باندې به ولګول شي که دا د ډیپلوماتیک لار رد کړي او په بې صلاحیتۍ ناپارونې د نه منلو وړ تیری یا د یوکران د بې ثباتۍ سره پر مخ ولاړ شي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ټینګار وکړ چې زموږ د ډیپلوماسۍ قوت زموږ پر ځای درونکې او د ماسکو تیری هر عکس العمل زموږ د متحدینو او انډیوالانو ترمنځ په یوکرانیانو کې اتحاد غواړي. یوکرانیان باید په اتحاد ودرېږي په خاصه توګه په دې وخت کې. د څرګنده کړه چې د روسیې یو د اوږدو هدفونو نه دا ده چې کوشش کوي د یوکرانیانو ترمنځ د بې اتفاقۍ تخم وشیندي چې دا د یوکرانیانو لپاره مشکل کوي چې په ګډه کار وکړي خپله ایرو دیموکراتیکه لوړه ارزو درک کړي. د ویل ماسکو ته اجازه ورنه کړي چې تاسې بې اتفاق کړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه لکه څنګه چې تاسې د بې اتفاق کولو ډارولو ګواښونو د کوښښونو په مقابل کې راپورته شوي یاستئ امریکا د تاسې سره په کلکه ستاسې په حق کې ولاړه ده چې د خپلې راتلونکي لپاره پریکړه وکړي چې د یوکران لپاره د یوکرانیانو په حیث دغه راتلونکي بدله کړي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر کې څرګند کړي.
درمنو اوریدونکو تاسو د امریکا غشنا رادیونه زموږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نام.